السلام علیکم په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم پایل لري سات خبرونه کوو د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چاوایي د تیر میلادي میاشتې د سیلابونو له امله په افغانستان کې شاوخوا لس زره جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د چارې لیپ ویب خپرونې پرون دوشنبه په یو راپور کې وویل چې د تیر میاشتې ورښتونه او سیلابونه په تیرو څلوېښتو کلونو کې له درېو سختو هغو څخه دي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه یې اړولي دي. د خبرونه په لیکنه دغه ویجاړې شوې کرنیزې ځمکې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو سیمو کې دي. په وروستیو کې د افغانستان ګڼ ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې د ځاني تلفات تر څنګ همدارنګه په سلګونو کورونه څناڅه یا هم بشپړ ویجاړ کړي او ګڼ څاروي مړه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو سلو کسانو و څلوېښت دي بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د پروګرام یو ویان تیرونه ازادي راډیو ته وویل چې ډبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت له کبله په جون میاشت کې یوازې 15 لک کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. خو اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه به خبرو ته دوام ورکړي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 30 زره کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دي. ګوتریش نن سهار وختي په یو ویډیویي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خپور کړی په غزه کې اوربند حیاتي بللی، هغه ویلي په سیمه کې پوځي عملیات به ناوړه بشري عواقب ولري او ورسره به سیمه لا بې ثباته شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل پرون ناوخته پر رفح هوایي بریدونه پیل کړل. اسرائیل د غزې جنوبي ښار رفح د حماس ډلې وروستی قوي مرکز ګڼي، خو امریکا ملګری ملتونه او نور اړخونه په دې سیمه کې چې په غزه کې شاوخوا 1.4 میلیون وګړو له جګړو ورته پناه وروړي د اسرائیل له پوځي عملیاتو سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له تهران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. ګروسي په اصفهان کې یو خبري کانفرنس ته د وینا په مهال وویل ایراني چارواکو سره د خبرو وړاندیز کړی و چې پر ډېرو کوټلو عملي او محسوسو اقداماتو تمرکز وکړي، داسې اقدامات چې د اجرا وړ وي او د دواړو لورو ترمنځ همکاري چټکه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر دغه ورځ د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر محمد اسلامي په ګډون له لوړ رتبه ایراني چارواکو سره پر اټومي موضوعاتو او نورو مسایلو هم خبرې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15مې دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په کرملین ماڼۍ کې د 70 کلن پوتین د بل شپږ کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثر لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله بایکاټ کړی و. دغو هیوادونو د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنې چې په تېره مارچ میاشت کې ترسره شوې او په نتیجه کې پوتین د څه باندې 70 رایو په ګټلو سره بریالی اعلان شوی غندلی او هغه له مخې تنظیم شوي انتخابات بللي و. پوتین له 2000 کال راهیسې کله د صدر اعظم او ډېره موده هم د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شوی دی. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه هم د 5 وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې نن سهار وختي پیل شوې وه سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 190 منډې کړې وې. په افغان توپ اچوونکو کې نوید زادران 4 او ننګیلي خروټي 3 لوبغاړي سوځولي دي. افغان لوبډلې وکړای شول چې هدف د 5 وکټو په سوځېدو سره په 45 اور کې پوره کړی. په دې سیالۍ کې هم ریاض حسن ښه وځلید، هغه 4 اویان ناسوځېدلې منډې وکړې. دغه ورځ شاهد الله کمال 20 درویش رسولي 26 او ننګیلي خروټي 20 منډې وکړې. دغه لوبلړۍ 3-2 په مقابل کې د سریلانکا الف لوبډلې وګټله او تر دې وروسته به د مئی میاشتې په 12 نېټه دواړه لوبډلې وزنۍ 4 ورځنۍ سیالۍ پیلوي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په راپورونو کې به واورې چې د سره صلیب او نړیوال او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون روان پسرلی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو له امله د بشري وضعیت د لا خرابېدو اټکل کړی. وروستو ورښتونو هم تر ډېره بزګرو ته زیان اړولی دی.
خام کورونه دي او چا کوټې راوړې دي، چا دیوان راوړې دي، زموږ خپله مې کوټه هم راوړې ده.
د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله په یو غره کې یو شمېر ژور درزونه پیدا شوي چې د نږدې سیمې خلک یې ورخطا کړي دي.
ستر شرپنی په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې سچلونه چې وکې 50-50 متره داسې فاصله لري، شپې ګوج یا چا شوی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې په هرو سلو کسانو کې 8 د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په یو بل راپور کې به واوري چې په پېښور کې شور ماشور او د موټرو غږونه دومره زیات شوي چې خلک اړ دي په لوړ غږ له یو بل سره خبرې وکړي.
نو اوس په کور ناسته یو، بې کاره یو، دا د کور مشکلات او چې راغاړي دي هغه مو نشو کولی چې حل یې کړو.
په نا دولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز یو شمېر د دغو دولتي مؤسسو کارکوونکي بے وزگار کړی او لستونځو سره مخ کړی دی. وی افغان کارکونکو کې غږ مو واورید او په پیښور کې د شور ماشور او موټرو غږونه هم ډیر لوړ دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
زاسو د خبرونه لومړی موضوع ته د سرسلي با وسري میاشتې نړیوال فدراسیون روان پسرلی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو له امله د بشري وضعیت د لا خرابېدو اټکل کړی دی. فدراسیون په خپل نوي راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله د افغانستان په 44 ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي او تر څنګ د سیلابونو له امله رامنځته شوي ویجاړیو کرنیز او حیواني سکتور خورا ډېر ځپلی دی. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي داسې مهال چې افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو بد بشري وضعیت سره مخ دی، په دې هیواد کې د روان پسرلي په پاتې ورځو کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو د احتمال له امله د لا ډېرو ویجاړیو اټکل شته. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په خپل نوي راپور کې چې د می په 15 مې ناوخته خپور کړی لیکلي، په راتلونکو شپو ورځو کې د لا ډېرو بارانونو احتمال شته چې په ځانګړي ډول به د افغانستان په مرکزي، جنوب، ختیځ او جنوبي لوېدیځ سیمو کې د 1.5 ملي مترو په اندازه ووریږي. دا فدراسیون د اټکل خارج سیمو ته یو جدي ګواښ بولي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون داسې مهال د اندېښنه ښیي چې له قولی وروستیو کې سیلابونه او طبیعي پیښو افغانان خورا بد ځپلي او د نورو ورته حادثاتو پر وړاندې د دوی د مقابلې ظرفیت تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته کړی دی. د فدراسیون په خپل راپور کې د افغاني سری میاشتې له قوله خبر ورکړی چې د اپریل له 14 تر 16 د افغانستان په 44 ولایتونو کې د سیلابونو او طبیعي پیښو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي، 40 تنه ټپیان شوي، 8202 کورونو ته زیان اوښتی، 15,402 څاروي له منځه تللي او 4,009 تجربه کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. آی اف آر سی زیاتوي د سیلابونو له امله سړکونه، ښوونځي، پلونه او پلچکونو په ګډون عامه زیربناوي هم زیانمنې شوې دي. د افغانستان کرنیز او حیواني سکتور یوه بله مهمه برخه ده چې د دې فدراسیون په ټکو د سیلابونو راوتو اغېزمنه کړي او له همدې امله د افغانانو خوراکي خوندیتوب ته لا ډېر جدي ګواښ متوجه دی. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د بیړنیو بشري مرستو په اړتیا د ټینګار ترڅنګ خبرداری ورکړی چې د افغانستان 44 میلیونه وګړي داسې مهال چې هیواد د وچکالۍ، د تودوخې د نوې څپې، سیلابونو او د اقلیمي بدلون له امله موسمي پیښو سره مخ دي، هر څه ژر نغدي مرستو، سرپناه، خوراکي توکو او خپلو حیواناتو ته د خوړو یا وښو لپاره اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم د خپل نامناسب وضعیت په اړه غږیږي او وایي سیلابونه یې کورونه ویجاړ او له فصلونو ډک ځمکې تخریب کړي دي. د کونړ اوسیدونکي حزب الله
مشکلات ډېر دي، بارانونه دي او کوټې راولېدلې دي. کلي زموږ نس یو کلی دی چې ټول خام کورونه دي، خام کورونه دي او ټول چا کوټې راولېدلې دي، چا دیوان راولېدلې. زموږ خپله مې یوه کوټه هم راولېدلې ده او دیوالونه هم راولېدلې دي او کومه مرستې موږ سره نه دي شوې تر اوسه پورې.
د ننګرهار اوسیدونکي الفت الله هم وایي سیلابونو د نورو زیانونو ترڅنګ د کروندو پاخه فصلونه له منځه وړي او اوس هر څه ژر بیړنه یو مرستو ته اړتیا لري.
داړو ندارو او مرستندوی موسسو څخه مو هیله غوښتنه ده چې دغه زمونږ د سپین غر لسالۍ په سیمو کې چې خلک متضرر شوي دي دوی سره مرستې وکړي.
دا غوښتنې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې وروستیو ورځو کې نږدې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د سیلابونو د راوتو په پیښو خلکو ته د ځاني زیان په ګډون د مالي خساراتو راپورونه هم ورکول کیږي.
په دې وروستیو کې د خوست ولایت د ځزی میدان ولسوالۍ د شیرپنی په غره کې یو شمیر ژور درزونه پیدا شوي چې د نږدې سیمو خلک یې ډېر ورخطا کړي دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا د غره یوه ډډه کې اسکندره او بل خوا کې د شمشي کلی پراته دي چې شاوخوا 1500 کورنۍ پکې اوسیږي. یو شمیر خلکو د دغه غره کې د درزونو له امله له خپلو کورونو کډه کړې، خو یو شمیر لا پکې ام پاتې دي. نور حال دې نجیب الله لوخیل پر پورت کې.
د خوست ولایت د ځاځی میدان ولسوالۍ د اسکندرې او شمشي کلی اوسیدونکو وایي چې لو وروستیو پرلپسې بارانونو وروسته د دوی د کورونو له پاسه د شیرپنې په غره کې ژور درزونه پیدا شوي دي. د دوی په وینا په یاد غره کې د چاغونو له پیدا کېدو وروسته یو شمیر کورنۍ له دې ځایه تللي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د دې ځای ډېر فامیلونه لا هم په خپلو کورونو کې اوسیږي. د اسکندرې کلي اوسیدونکي محمد ناصر مشال راډیو ته وویل:
اېدا نه پوسه ستر شیرپنې په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې سه چلونه چې وکې 50-50 متره داسې فاصله لري، شپې ګوځي چا شوی دی او د غار نوستې منځ کې ډېره فاصله ده. د حکومت نه هیله کوو چې موږ سره بیرانې مرستې وکړي او د دغ ځای نه موږ انتقال کړي بل ځای ته، ځکه خدای نه کوه داسې پېښه ونیشي لکه پکتیکا کې ګیانې ولسوالۍ کې وشوه، په نورو ولسوالۍ کې وشوه. ازمکه پوهانو کله ته موږ ویډیوګانې عکسونه ور وستول، هغوی دا نظر پوه کړو چې باید دغه هلته څومره کلي چې موجود دي، دغه غره نه لاندې دي، باید دغه نه دوی هغه شي حرکت وکړي، کاډیت نه وکړي او بل ځای ته انتقال شي.
د الګاډي د شمشه کلي اوسیدونکو صدیق وایي کچېرې دلته یو بشري ناورین رامنځته کیږي او له هغه وروسته اړوند ادارې لاس په کار کیږي، نو بیا به ګټور نه وي.
موږ د ډېرو پېښو شاهد یو، د پکتیکا د هرات امنونه کومې پېښې چرمانځته شوې، که موږ دلته قرباني کیږو هغې وروسته که موږ سره کوم همدردي کېږي کوم کومه کېږي، نو هغه موږ ته په نشي حساب دی. مخکې له مخکې باید موږ سره مرسته د سرپناهي پوره ځای مناسب ځای موږ ته وټکای شي چې موږ څنګه وکړو. مخکې لوړ شو څو د خطر نه، دا ماشومان دا بډاګان دا زنانه، موږ یو مناسب یو حفاظت ځای ته انتقال شو.
د ځازی میدان اوسیدونکو له ځمک پېژندونکو غواړي چې د دې مسلې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو بل ځایي اوسیدونکي ګلاب مخلص وویل:
400 کوره اسکندره پرته دی او د دغه غر بلې غوړې ته چې د شمشي په نوم یو کله د سل کوره کله خلته موجود دی، نو کله چې دغه غر کې خویدنه رامنځته شي نو دلته په طبیعي ډول سره یو ډول غږونه اورېدل کېږي، نو خلک له ډېر تشویش سره مخامخ دي. اړوند مسؤولو ټیمونو څخه موږ په درنه خیله کوو چې دا غر باندې څېړنه وکړي چې دلته د غږونه د شدې د غر خویدنه ویل رامنځته کېږي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی د زیانمنو کورنیو سروې کړي او هغوی سره به ډېر ژر د خوراک پوښاک او سرپناه په برخو کې مرستې وشي. د پیخو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي دوست محمد هلال ویل:
د محترم ولی صاحب په مشرۍ موږ هلته تللي وو ساحې ته، او ساحه مو له نږدې وکتله کوم ځای کې چې د غر خویدنه رامنځته شوې ده، نو الحمدلله چې کوم ځاني زیان نه لري. کورونا چې متضرر شوي وو د هغه تثبیت شوی دی انشاءالله، هغې سره هم د کومک وعده کړي، د هغې سره موږ خپل کومک کوو، هر څه جتوان کوو او بغیر دولتي مؤسساتو باندې هم غږ کړی دی چې د خلکو سره کومک وکړي. نو موضوع موږ له نږدې سره انشاءالله آینده لپاره نور کوم مشکلات پېښېدل زموږ کاري ټیم هلته په ساحه کې وي، انشاءالله وخت په وخت هغې سره موږ په رابطه کې یو.
که څه هم د خوست ځایي چارواکي او اوسیدونکي د ځازی میدان د شیرپنې په غره کې په ژورو او اوږدو درزونو کې د وروستیو بارانونو اغیز نه ردوي، خو وایي ممکن لاملونه یې له دې بیخي بیل وي. په هغه وخت کې د پکتیکا په برمل او ګیان او د خوست په سپیره کې زلزله ځپلو هم د ځمکې په پیدا شویو درزونو کې د یو ډول ویرونکو غږونو خبره کوله.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې په هر سلو کسانو کې وڅل ویښته د ژوندۍ پات کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پانل لیکلي چې د افغانستان د نږدې 3.5 میلیون وګړو له درېیمې برخې څخه ډېرې له لوږې سره لاس او ګریوان دي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره له هرو سلو کسانو څخه 30 بشري مرستو ته اړتیا لري. د د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې 43 میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هېواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمېر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یوې کورنۍ چلوونکي ګیتی وایي چې مېړه یې مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو له لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپله بې سرپرسته یم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مې ناروغ دی او ستونزه لري. اوسمهال بهر کار نسم کوی، په کور کې همدا ښیښه دوزی او خامک دوزی کوم. لګښتونه پوره کولی نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوی، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د 500 وچ ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري له ورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسېږو، ژوند زندګي هم داسې خاص جوړه نه ده، مشکلاتونه سره ډېر مخ یو. دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ تاسې کومک وکي او یا دا زما خور ده لکه دا میش په میش دې توینه کمی، خو موږ اسې خوري وسه نه لرو چې دې ته یو ښه خوراک ورکړو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې له مې میاشتې وروسته به له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویان مرستیال ضیاءالدین صافي ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانېږي چې په مې میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې 0.5 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپناه، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وای په غزه کې د اور بند نوې موافقه د حماس ډل خوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. جوزف بوریل دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د اسرائیل ټانکونه د غزې په جنوب کې رفح ښار ته ننوتې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پر رفح ښار د اسرائیل پوځي عملیات د نه منلو وړ بلل دي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل یو اربیا د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه. هغه دا چې په رفح ښار کې د پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سېشنبه په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړنګ کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اوربند د نوې موافقې د نه منلو او پر رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
د اوربند په باب نوې موافقه نشته چې حماس منلې خو اسرائیل رد کړي. په زمین کې د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له غوښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غوښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې زیاتو ملکي مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې رفح ښار ته چې له مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پراته ده. که څه هم د حماس ډلې له چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلي، د غزې تړانګې په جنوبي ښار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د غزې پر جنوبي ښار رافه پوځي عملیات د نه زغملو وړ یو کار بللی و.
په رفح کې ځمکنۍ جګړه به د نه زغملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانوونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوځ وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوه نن سهار وختي رفح ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پوځ په وینا دوی د بشري مرستو رسیدو او هغو کسانو لپاره چې کولی سي مصر ته واوړي د دې مهمې سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په نورو برخو کې له جګړو شاوخوا 1 میلیون کسانو په رفح ښار کې پناه اخیستې ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. خو یونیسف ویلي له دې سره سره بیا هم په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون 1,590 زیاتو کسانو سره مرستې کړې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ادارو یو شمېر پخوانی کارکوونکي وایي په دغو ادارو کې د دوی پر کار بندیز د دوی پر ژوند هم منفي اغیز کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د مارچ په میاشت کې د خپلو فعالیتونو په اړه یو راپور خپور کړی. ویلی دی چې د دغه سازمان په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز د دوی د خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغیز کړی. یونیسف په دغه راپور کې ویلی چې د مارچ په میاشت کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره 1,590,168 اړمنو کسانو ته خدمتونه وړاندې کړي، چې په دې کې نږدې 2,000 واړه هلکان او نږدې 2,000 کوچنۍ نجونې شامل دي. ورسره یونیسف د بشري ټولنیزو مرستو او ټولنیزو رضاکارو په برخو کې د 1,625 کارکوونکو د روزنې اعلان هم کړی، چې د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو دوامداره بندیز د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د 2022 کال د دسمبر په 14 د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په ټولو غیر دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته یو شمېر مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او ځینو یې د خپلو فعالیتونو کچه راټیټه کړه. یو شمېر ښځې چې د ملګرو ملتونو د ادارو کارکوونکې وې هم وایي چې د طالبانو د حکومت دې پریکړې د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی. له دغو مېرمنو څخه یوه چې د هرات ولایت اوسېدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
خوب بودم، ډېر ښه و. ما 15 کاله معاش درلود، دا واقعا ښه و. ما خپل عاید درلود، کولی مې سول ځان وچلوم او د دې تر څنګ مې له کورنۍ سره هم سلسله مرسته کړې وه، مګر اوس وضعیت تغییر کړی، اصلا د ویلو نه دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو یوه بله پخوانۍ کارکوونکې مینا وایي نه یوازې دا چې د کار له لارې له نورو سره مرسته نشي کولای، حتی د خپلو ماشومانو اړتیاوې هم نشي پوره کولای.
نواز په کور ناست یو، بې کاره یو، د کور مشکلات او هغه چې راغاړي دي هغه مو نشي کولای چې حل یې کړو، یعنې نشي کولای خپل اولادونو مصرف پوره کړو. یو د هغوی هغه مشکلات او یو هغه څه ته چې دوی ضرورت لري ورته وایي، خوله او پیسې ورته ولرو.
له دغو مېرمنو څخه یوه بله چې اوس د ښوونکې دنده لري وایي چې د یوې ښوونکې معاش د ژوند د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي.
پخوا هغه تنخوا چې موږ ته په دفتر کې راکول کېدله د خپلې دندې په مقابل کې، نو هغه زموږ د ژوند ضرورتونه یې پوره کول. ما خپله هم هغه خپل مصرف پوره کول، هم په کورنۍ کې د کور په مصرفو کې مرسته کوله. خو متاسفانه اوس که موږ هغه وظیفې نه لرو، زه خپله فعلاً د اوس په یو شخصي مکتب کې استاد یم او زما معاش یوازې 4,000 افغانۍ ده. یعنی هغه د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، هیڅ نه ورته رسیږي.
دغه ښځې د طالبانو له حکومته غواړي چې د ښځو او نجونو د کار کولو او زده کړو پر وړاندې د بندیزونه لرې کړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. تر دې مخکې نوموړي څو ځلې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې ادعا چې ظاهرا ډېرو افغانو ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او د هم د خبری مجلې ورستای راپور په پېښور کې شور ماشور او د موټرو غږونه دومره زیات دي چې خلک یې اړ کړي چې په لوړ غږ له یو بل سره خبرې وکړي. د دې ښار اوسیدونکو وایي دغه شور نه یوازې دا چې له کورونو بهر فضا ککړه کړې، په کورونو کې دننه هم د خلکو په تېره بیا د ماشومانو ذهني ارامتیا اغېزمنه کړې ده. نور په دې راپور کې.
هر ډول شور، د رکشو ناکار آوازونه، د موټر سایکلو د سوري کړل شوي سایلنسرو غړمبار، په بسونو او ویګنو کې لګول شوي تیز او قسمه قسم هرنډونه، د سودا د خرڅ لپاره په پیکاپ سوزکو کې نصب شوی لوډ سپیکري، د پیخور په بیلابیلو بازارونو کې د ډیرو خلکو حال د لیونو داسې دی. خرڅونکي او اخیستونکي یو بل ته په زوره زوره خبرې کوي چې د یو بل غږ واوري. خدای یو ورځ نه بلکې د روزمره مسله ده. اشرف خان کاکا چې د تیرو 15 کالونو په پیښور صدر کې په گاډۍ فروټ خرڅوي، مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي.
دومره شر سره را باندې وی کنه چې څه خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی بوج وی بوج گاډۍ غړ غړ گاډۍ رواني لندونه دي. خو شور خو زیات دی. خامخا روټین خپل نه راکوي چې کوټه لار شو مسخوتن نه لاس بجې روټین خپل نه راکوي. دومره د مزګ خراب شي وي.
د ورځې ستړی کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو او تاقونه او کمري ډیره وای. ورځی ستړی ستړی په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې له وجې ورته ځان د اعصابو ناروغ ښکاري. عمر خان د خیبرو سیدونکو دی خو په پیښور صدر کې کار کوي. وای حکومت له پکار دی چې د زیات شور کوونکو گاډو پر ضد کاروایی وکړي. نموړې زیاتوي
او کنه دا خو زیاتې د شپې ډیپټي وکړه. ورځی دلیل شوبیا د مرسیکل ولا تیریږي. دا انسان نه زور ورکې مزغو دپاره هم، مزغو دپاره نقصانی دي، هم جسم دپاره نقصانی دي. نه پوره کېږي که نه په یوه بجه ډیپټي وکړه بیا ټوله شپه لاره برټره پره کړي او دې سره بیا خوب نه شي.
د صحت ماهرین وایي د ډیر شور یا د شور آلودګي په انسان کې د یو شمیر مرضونو سبب جوړیږي، په کومو کې چې د اعصابو او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي. په پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهني ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکې بیماریو په اړه مشال ویډیو ته وایي.
د افیکټس کې چې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تس اورې نه دم یو سټیج کې داسې مرضي، بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي کې انزایټي ډیپریشن ډیفرنٹ سایکیټریک ډیزیز انسان ته کېدلی شي.
د سینسیز یا شماریاتو محکمې د شمیرو تر مخه پېښور د 30,00,000 نه سیوا خلقو خار دی. د صحت پوهان وایي د ټریفیک نظام کې کمیانی، ډیریدونکې کارخانې او بې ځایه تیز هرنډونه په دومره لوی خار کې د شور لویه ذریعه ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.